تا هفته آینده و برنامه دیگر صحت سرمایه زندگی، شما را به خداوند کریم می‌سپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
سلامونو وقت مبخیر. در افغانستان په وخت 9 بجې دی. تاسو ازادي راډیو ته غواکې اس مخکې در دې چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه. راپورونه وایي چې طالبان په کابل ښار کې کور په کور تلاشي ته زور کړی دی. په کابل کې د طالبانو د تلاشي په اړه ازادي راډیو د پنجشنبه په ورځ هم راپورونه ترلاسه کړي، خو د کابل ښار څو اوسیدونکي چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غوښتل نمونه خبرې شي، تېره شپه ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو له سور رئیس د ښار په بیلابیل برخو کې تلاشي پیل کړي او اوس نور هم پراخه کړي او د ښار ګڼو سیمو ته یې غځولې ده. د دوی په وینا طالبانو په ځانګړي ډول د ښار په 15 موزه کې تلاشي زیاته کړې ده. د ایران د نیشاپور د کرنې د ادارې رئیس علي مبارکي وایي سره له دې چې د زعفران له ایران څخه افغانستان ته صادرېږي، خو افغانستان د ایران د زعفرانو پر اساس سیال شوی دی. د ایران د رادیو ټلویزیون پر اساس علي مبارکي پرون ویل چې په داسې حال کې چې په ایران کې د زعفرانو کښت اوږد تاریخ لري، ګاونډی افغانستان د ایران زعفرانو په سیال بدل شوی دی. طالبان وایي چې د کوکنار د کښت له بندېدو وروسته د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د زعفرانو کښت زیات شوی دی. د بلجین د مزا نړیوال انسټیټیوټ د جوزا په میاشت کې اعلان وکړ چې له لابراتوري څېړنو وروسته د ایران زعفرانو د خوند له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د راپور له مخې افغانستان سږ کال تر اویا ټنه زیات زعفران بیرته بهر ته صادر کړي دي. د پاکستان په خبر پختونخوا ایالت کې په لومړي ځل له څارویو سره د بې رحمۍ د مخنیوي لپاره یو قانوني لایحه تصویب شوه. د ایالتي اسمبلۍ له لوري د تصویب شوې لایحې اهداف له څارویو سره د ناوړه چلند، بې رحمۍ او نه پاملرنې مخنیوی بلل شوی او پکې ویل شوي چې سرغړونکو ته د بند سزا او جریمه هم په پام کې نیول شوې ده. په پاکستان او افغانستان کې په ځانګړي ډول له حیواناتو سره بې رحمۍ ډېره کېږي او د مخنیوي لپاره قوانین نه دي تدوین شوي. د آسیا د ایمرجنګ جام د سیالۍ په پایلوبه کې افغانستان او سریلانکا نن سره لوبه کړې ده. د افغانستان او د سریلانکا ترمنځ دغه لوبه لا هم دوام لري. د آسیا فوټبال تر 18 کلونو د کشر لوبډلو په سیالۍ کې د افغانستان لوبډلې بنګلاديش ته ماته ورکړه. په دې سیالۍ کې چې نن یک شمه ماسپښین وشوه، افغان لوبغاړو درې ګولونه وهل، خو بنګالي لوبغاړو پر وړاندې دوه ګولونه وهل. دې بری د افغانستان لوبډله د خپل بی ګروپ د جدول سرته وخېژوله. د افغانستان د فوټبال تر اوسه تر 18 کلونو کشر لوبډلې په روانې سیالۍ کې فلیپین، میکاو او کمبودیا ته ماته ورکړې ده. راکل شوی دا چې د افغانستان او سریلانکا د ځوانانو یا ایمرجنګ لوبډله نن د عمان په امارات لوبغاړي کې په پایلوبه کې مخامخ شي، چې دا لوبه وارل مخه پیل شوې ده او د دوی ترمنځ لوبه روانه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت مشر علي خامنئي د اسرائیل په روسي برید کې د وژل شوي ایراني پوځیانو له کورنیو سره په کتنه کې د اسرائیلي جنګي الوتکو د برید په اړه ویل، هغوی هڅه کوي چې د بریدونه ستر وخي. د هغوی دا لوی خودل غلط دي، خو وړوکی ګڼل یې هم غلط دي. که دا وایي چې نه هیڅ شی نه و، اهمیت یې نه درلود، دا هم غلط دي. نوموړي وروسته له خپلو حکومتي مسؤلینو وغوښتل چې خپل زور اسرائیل ته وښي، خو دای ونه ویل چې دا کار به څنګه وکړي، مګر وویل چې د دوی د چارواکي باید د دې کیفیت تشخیص کړي او خدار کړي چې د دې واټ عملات مصلحت په څه کې دی او هغه عملي کړي. وروسته خبرم دا چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وویل چې د دغه هیواد بریدونه ایران ته سخت زیان اړولی دی او د بریدونو ټول ټاکلي هدفونه ترلاسه کړي دي. د ده خبرې نن یکشنبه یوه ورځ وروسته له هغې وکړې چې د اسرائیل جنګي الوتکو څو پوځي هدفونه په ایران کې په نښه کړل. نتانیاهو وویل چې د تهران رژیم باید دا ساده اصل درک کړي، هغه څه چې څوک ایران ته زیان رسوي اسرائیل باید هم ورته زیان ورسوي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اورئ. د طالبان امر بالمعروف او نهیلان منکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونو خبرګونونه راپرولي.
طالبان دا اوس د اسلام او شریعت له نوم څخه ناوړه ګټه پورته کوي او اسلام او شریعت خلکو ته ډیر ناوړه او ډیر ناجایز مورد ښیي.
په افغانستان کې د ښځو لپاره د یوه ځانګړي لوبغالي طراحي کول وړاندې به په خپرونه کې واورئ، او په کابل کې د ټاکسي چلوونکو ستونزې به واورئ.
باوجود لدې چې موږ موټران ټیکسي کړل، رنگ مو کړل، خو متاسفانه نن ورځ برته دغه ته درېدلې چې خپل موټر شخصا زخ خپل خرج کمه.
خبرونه کې ارتنو راپور رحم لرو ازادي سره اوسې.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهیل عن منکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونه چې د ښځې غږ په کوم حالات کې اورات بلل کیږي او زلبیا خبرګون راپاره ولیدي. خالد حنفی ویل کله چې یو بالغ ښځه لمونځ کوي او مخې ته یو بله بالغ میرمن تیریږي د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نشته. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو په دوام د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونو خبرګونونه راپاره ولیدي. پرون شنبه د اکتوبر 26مه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په ایکس پاڼه کې د دغه وزارت د سرپرست خالد حنفی هغه لنډ غږیز پیغام خپور کړی چې په کوم حالت کې د خزو غږ اورت بلل کیږي. خالد حنفی په خپلو دغه تازه څرګندونو کې ویلي کله چې یوه بالغه ښځه لمونځ کوي او مخې ته یوه بله بالغه میرمن تیریږي د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نشته. یو شمیر خزینه فعالان له ډلې فوزیه وحدت وایي طالبان د خزو د ځپلو لپاره د اسلام له نوم څخه ناسمه استفاده کوي. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
طالبان دا اوس د اسلام او شریعت له نوم څخه ناوړه ګټه پورته کوي او اسلام او شریعت خلکو ته ډیر ناوړه او ډیر ناجایز مورد ښیي چې تاسو په کوم اساس باندې د قران څخه ناوړه ګټه پورته کوي او خزه مو په کورو کې نه ولې دي له حقوقو څخه په تیر دریو کلونو کې محروم دي له تحصیل څخه محروم
د خزو د حقونو یوې بلې فعالې ترنم سیدی د ورته اندښنې په شریکولو سره ازادي رادیو ته وویل
در طول 3 سالی که گذشت طالبان تمامی تلاششان به این اساس بود.
په تیرو څه باندې 3 کلونو کې طالبانو په ټول قوت هڅه کړې چې افغان میرمنې د بیلابیلو فرمانونو او محدودیتونو پر اساس له لومړنیو حقونو به برخې کړي. طالبان په دا کړنو غواړي افغان ښځې له یوې مخې له ټولنې حذف کړي.
نوموړي وایي د افغان ولس او نړیوالې ټولنې له دوامدار غوښتنو سره سره د بشري حقونو په تړاو د طالبانو سرزوري به افغانستان له ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې طالب چارواکو د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب اداوي کړي. هغه چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. دا چې په اسلامي متونو کې د ښځو د غږ په اړه څه ویل شوي په اړه د اسلامي علومو پوه صلاح الدین سعیدی ازادي رادیو ته وویل
هغه ښځه چې د بازار شارواله کېدلی شي هغه ښځه چې په جبهاتو کې حضور لري اسلامي غزواتو کې یا هغه ښځه چې په بیرون ته وتلی شي د خپل محرم سره هغه بدون د آواز څنګه کولی شي چې په اصطلاح د نړۍ او د ټولنې جزو وګرځي او خپل وظایف اجرا کړي.
د خاغلی سیدی په خبره کې هم د اسلامي ارشادات لمخې خزي اذان نشي کولای خو د ژوند نورو مهمو مسایلو په اړه د خزو आवाज اورت نه دی او په دې اړه د طالبانو برداشت نه سم دی. په افغانستان کې د طالبانو لولوري د وزشوي محدودیتونو په دوام د طالبانو مشرتابه د سګ میلادي کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف قانون وضع او نافذ کړ چې په 14مه ماده کې د خزو غک سندرې ناتونه او په جهر سره قرائت هم اورت بلل شوی دی. که څه هم دا قانون په کور دننه او بهر له پراخ غبرګونونو سره مخ شوی خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر په خپلو تازه څرګندونو کې یو ځل بیا دغه قانون پر پلي کولو ټینګار کړی دی.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نجونې او ښځې په ورزشي لوبغالي کې ورزش کول ورزشي سیالیو ته نه پرېښودل کیږي. د مشهور سوک وهونکي محمد علي کلی میرمن خلیله علي وایي چې غواړي په افغانستان کې د ښځو لپاره یو ځانګړی لوبغالی طراحي کړي چې میرمنې له روغتیا څخه برخمنې وي. نوموړي دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست المرسل سره په کتنه کې کړې. نور جزئیات په راپور کې.
د مشهور سوګهونکو محمد علي کلی میرمن خلیل علي غوړی په افغانستان کې د خزو لپاره یو ځنګړی لوبغاړی طراحی کړی. نو موري د غڅرګندونې نن په کابل کې د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست له تخنیکی او مسلکی مرستيال احمد جان زدران سره په کتنه کې وکړي. نو موري د خزو د ورزش په اړه وویل:
martial arts, you know, for protecting myself in case I've been
ډیرای شي زستا چې غواړي ورزشي اتلانی سي. مثلا ما رزمي ورزشونه کړی دي ځکه کچیر له خطر سره مخامخ سم چې له ځانه دفاع وکړای سم، ځکه میړونه تل لخپل میرمنو سره نوي دا شان دوی باید لخپل ماشومان هم ساتنه وکړي.
خو خغلی احمد جان زدران د خزو د ورزش په اړه له تبصری پرته نوموړنه په افغانستان کې د هغې لوري د نوي ورزشي لوبغالي او بنسټ پرانیستو په اړه مننه څرګند کړه او د همکارۍ ژمنه یې ورسره وکړه. د غلی خلیله علي دا څرګندونې داسې مهال دي چې طالبانو په افغانستان کې د نورو محدودیتونو ترڅنګ نجونې او ښځې ورزشي لوبغالو ته لتاک او سیالیو هم منع کړي دي. مخکې تر دې یو شمېر نجونو ورزشکارانو ازادي راډیو سره خبرو کې له نوموړي غوښتي و چې د طالبانو حکومت له چارواکو سره په لیدنه کې له هغوی وغواړي چې افغان ښځو او نجونو ته د ورزشي لوبغاړو او د ورزش او سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي. د نړۍ د پخواني دروند وزني اتل سوکوهونکي کلی میرمن خلیله کلی د پنجشنبې په ورځ د عقرب میاشتې په درېیمه کابل ته ولاړه چې د پیروزي په نوم د کابل په قرغې سیمه کې د فوټبال یو لوبغاړی جوړ کړي. ویل سوي نوموړی به دغه شان د محمد علي په نوم یو ورزشي بنسټ هم پرانیزي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د اګست په نهمه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې طالبانو نږدې درې کاله افغان میرمنې له هر ډول سپورتي فعالیتونو منع کړي چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشریت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای سي. د کارپوهانو دغې ډلې زیاته کړې وه چې د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه باید د طالبانو له لوري په هر ډول سپورتي فعالیتونو کې د افغان میرمنو د بندیز په اړه پریکړنده اقدامات وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرستوي د متقاعدینو د قانون ورکول د طالبان د حکومت له خوا زور ویل بللی دي. نصیر احمد فیق په خپل اکس پاڼه لیکلي چې طالبان څنګه د عدالت په اړه خبرې کوي په داسې حال کې چې عمل د دې عمل خلاف دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست افغان متقاعدینو ته د دوی د حقونو د نورکولو په اړه د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی دی. نصیر احمد فایق د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا د طالبانو د حکومت لخوا زور ویل او د ده په خبره غلا ده، ځکه په ټکو یې دغو کسانو کلونه د خپلو حقونو او امتیازاتو څخه د تقاعدي په نوم پیسې ورکړي. ښاغلی فایق د طالبانو چارواکو ته په خطاب کې زیاته کړې، تاسو څنګه د عدالت په اړه خبرې کوئ کله چې ستاسو عمل ستاسو د ادا خلاف؟ د نوموړي د دې خبرو اشاره د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ثانگزي هغو څرګندونو ته ده چې د شنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې ویلي د نظام د دوام لپاره د عدالت تامینول اړین دی او په هغه نظام کې چې عدالت نه وي خلک له هغه ملک څخه په تیښته کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام متقاعدینو سره له دې چې په وار وار یې اعتراضونه کړي خو خپل حقوق یې نه دي ترلاسه کړي. د دې اعتراضونو په دوام تېره ورځ هم دوی د طالبانو حکومت د مالي وزارت وړاندې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضي غونډه کړې وه. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندی سنگر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موضوع جمعوري اعتراضي بود کې کولی
د اعتراضي غونډې موضوع دا و چې 2300 کسان د خپل حقونو د غوښتلو لپاره سر راټول شول، خاص دې لپاره چې د مالی وزارت دوی ته یو څه وایي. خو له بده مرغه د مالی وزارت کوم مثبت جواب ورنه کړ او اعتراض ختم شو. موږ مجبور یو چې خپل حقوق وړو، نو موږ چیرې ولاړ شو او له چا یې وپوښتو چې د متقاعدینو حقونه ولې نه ورکول کیږي؟
همي حقوق متقاعدین چرا پرداخت نمیشه؟
یو بل متقاعد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي سره له دې چې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په ځلونو یې دا ډول اعتراضونه ترسره کړي خو بیا یې هم ستونزو ته رسېدنه نه ده شوې.
امارات اسلامي چې کامیاب اوسو بیا موږ تقاعد نه دی راکړي، خو له بیا متقاعدینو د درې هفتې کې دغه تظاهرات په پکې ورځي هلته ورسي نظاتمالیې د صرف زریش نه تقاعد راسته.
یو بل متقاعد احمد ظریف د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
طالبان نه پرېږدي، کارګری نشته چې کله چې لاړ شو بیا ځواځو کړی سم کارګری وکړو هغه هم نه پیدا کېږي. دا د موږ متفایدونه فات خراب ده او اولادونه وایي چې پلاره موږ ته د باسو اخله موږ ته بوټ واخله باسه نه لرو سه موږ د یخې درد بداری.
د متقاعدینو د حقونو د نه ورکولو په اړه دا نیوکې او شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د 1403 لمریز کال د حمل په لومړۍ نیټه د طالبان حکومت مالی وزارت ته امر وکړو چې له دې وروسته دې د دولت د مامورینو له معاشونو څخه نور د تقاعد لپاره پیسې نه اخلي. خو د طالبانو حکومت د مشرتابه دې پریکړې کوم جزئیات نه درلودل چې ولې داسې یو تصمیم نیول شوی دی. سره له دې چې د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د تیر کال په مرغومې میاشت کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یوه سپیس کې ادا کړې وه چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی او ډېر ژر به د عدلیې وزارت لخوا نافذ او د دوی حقوق به ورکړل شي، خو تر اوسه هم د دوی د معاشونو د ورکړې په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. تازه نوموړي په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د طالبانو حکومت د 1401 کال د راپور پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې 1000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د کابل جلال آباد د لوی لارې یو شمېر موټر چلوونکي او مسافر د طالبانو له لورې د کابل جلال آباد د دویم لاین سړک د پرانستې هرکلی کوي، خو وایي عملي چارې باید ژر پیل سي. دوی وایي د دویم لاین سړک په جوړېدو سره به په دې لاره ټرافیکي ګڼه ګوڼه کم او ټرافیکي پیښو مخه به ونیول شي. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د جوړولو د پرانستې خبر ورکړې، د دې لارې یو شمېر موټر چلوونکي او مسافر د یادې لارې د جوړېدو د عملی چارو د پیل غوښتنه کوي. دوی وایي د تیر جمهوري حکومت پر مهال دوه ځل د دې لارې د جوړېدو د پرانستې شاهدانو، خو سړک همداسې نیمګړی پاتې شو. د کابل جلال آباد د لین یو موټر چلوونکي نوراغا ازادي راډیو ته وویل
ډیر خوشاله شو د دویم سرک د افتتاح په خاطر. سو ځل مخکې د افتتاح شوی وخو کارونه به تر سره نه شو، نو خدای دې وکړي چې دا ځل جوړ شي. نو دا لاره تنګره د میفر لاره سرک وړو کې ده، هر وخت په حادثه کې ډیر ځوانان زمونږ خړل، د سیفتنه چې په دې لار یو حادثه نه کیږي.
د ختیځ ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د جوړېدو د پرانستې لپاره خوشاله دي. دوی وایي په دې سره به په دې لاره ټرافیکي ګڼه ګوڼه او هم مرګونی حادثې کم شي. د ننګرهار او لغمان دوه اوسیدونکو فیض الله او محمد عمر ازادي راډیو ته وویل
په دې سره به د مې پر لاره ترافیکي ګڼه ګوڼه مخاونیول شي او د سیور سره کم شي. خو مهمه خبره دا ده چې باید د کار عملی چارې پیل شي، یوازې په پرانستونه کې.
دا د ختیځ ولایتونو د پاره ډیر ښه زیری دی، خو دغه کوم افتتاحګانې چې حکومت کوي دا باید نمایشي نه وي، ځکه په تېر جمهوریت کې څو ځلې د سړک افتتاحګانې وشوې خو کارونه بیا همداسې نیمګړی پاتې شو.
د طالبانو حکومت پرون شنبه د اکتوبر په 26مه د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د پرانستې خبر ورکړ. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې لوی لارې رغول مهم اقتصادي پروژه یاده شوې او په کې راغلي چې په دې سره به په دې لاره د سوداګریزو توکو د لیک بهیر چټک او د لارې په اوږدو کې به منځني کاروبارونه وغوړېږي. په اعلامیه کې د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر له قوله راغلي چې دغه لویه لار د وسایطو او وارداتو څخه د هغوی د نوعیت په تفکیک د ټاکل شوی حق لوبور په بدل کې جوړیږي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې دا سړک په کانکریټ ډول جوړیږي چې د باروډونکو موټرو د تګ راتګ ظرفیت به ولري. خو په اعلامیه کې په دې اړه چې دغه سړک به په څومره وخت کې په څومره لګښت جوړ شي څه نه دی ویل شوی. د طالبانو د حکومت د فوایدامي وزارت ویان اشرف حقشناس هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د تیر جمهوري حکومت پر مهال د وخت چارواکو ویلو چې په دې سړک 110 میلیونه ډالر لګښت راځي او هغه مهال دا هم ویل شوی و چې د آسیا د پراختیايي بانک له لوري ورکول کیږي. د کابل جلال آباد دویم لین سړک چې شاوخوا 150 کیلومتره اوږدوالی لري، د کابل له باګرامي ولسوالۍ څخه پیل د دغه ولایت خاکي جبار، د ننګرهار د حصارک، خوګیانو او سرورود ولسوالۍ څخه له تیرېدو وروسته د ننګرهار له حلقوي سړک سره نښلول کیږي. دا سړک څلور ختیځ ولایتونه ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان له کابل سره نښلوي. د غراز د سویلي آسیا او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیت مهمه لار هم بلل کیږي. د دې سړک درغولو چارې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په 2014 میلادي کال کې پیل شوې، خو د امنیتي دلایلو له امله یې کارونه نیمګړي پاتې شول او ویل کیږي چې یوازې نږدې 60% چارې بشپړې شوې دي.
د
ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ایران لمنه شورس خو غوښتل چې پر دغه وات د اسرائیل د ورستی برید په اړه فوق العاده غونډه وبولي. ایران وایي چې د اسرائیل په برید کې د دغه وات سلور پوزن وژل شوی دی. په همدې منځ کې وال سټریټ ژورنال او رسفانی د امریکایي او اسرائیلي چارواکو په قول ویلي چې د اسرائیل بریدونه د ایران د اس 300 دفاعي سیستم ویجاړ کړی دی. د دې موضوع تفصیل اسمت سروان اوروي.
ایران لسوی څخه چې د امنیت شورا دوره ریاست په غاړه لري وغوښتل چې د اسرائیل د اکتوبر د شپږویشتمې نیټې د هوایي بریدونو د غندلو لپاره د دې شورا فوق العاده غونډه راوبولي. دا بریدونه د ایران د څو ورځې پخوا د توغندوی بریدونو په ځواب کې وشول. په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي امیر سعید ایروانی امنیت شورا ته په یوه لیک کې ادعا کړې چې د اسرائیل غیر قانوني او تیریګر اقدامات د ایران ملي حاکمیت او ځکنۍ بشپړتیا نقص کوي او د نړیوال قانون او د ملګرو ملتو د منشور څرګنده سرغړونه ده. سره لدی چې ایروانی او په تهران کې نور مشران ټینګار کوي چې د ایران دفاعي ځواکونو د اسرائیل لخوا توغول شوي زیاتره توغندي شند کړي، خو دا هم وایي چې په دغو بریدونو کې څلور ایرانی پوځي افسران وژل شوي دي. لبلخه وال سټریټ ژورنال رسپانی د امریکایي او اسرائیلي چارواکو لخلي د اسرائیلي بریدونو په اړه ځینې جزئیات خبره کړي. د دې رسپانی پر اساس د شنبه سهار په بریټ کې تر سلو زیاتو اسرائیلي الوتکو برخه اخیستې و او په ایران کې درویش ځایونه پنهخه شوي وو. وال سټریټ ژورنال د یو اسرائیلي چارواکي په قول لیکلي چې ایران له دې بریټ څخه مخکې څلور د اس 300 توغندیو سیستمونه لرل چې تر ټولو پرمختللی د تهران د هوایي دفاع په واک وو، خو ټول ویجاړ شوي دي. ایران د اسرائیلی بریدونو او له هغو سره د مقابله په اړه څه نه دی ویلي. یوازې د دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو ګډې قمندانې ویلي چې اسرائیلی الوتکو د عراق له فضا څخه څو توغندي د ایلام، خوزستان او د تهران ولایت شاوخوا سرحدي رادارونو ته ویشتي، خو محدود او لشتاوانې اړولی دی. وال سټریټ ژورنال همدارس د امریکایي چارواکو لخوا راپور ورکړی چې په اسرائیلي بریدونو کې د ایران د بالستیک توغندیو تاسیسات هم پنهخه شوي او د تولید وړتیا ته د سیزیان اوښته چې بیا رغونه شای کلونو وخت وغواړي. له دې مخکې ځینو نورو نړیوالو رسنیو لکه اکسیوس، ریوټرز او نیویارک ټایمز هم د اسرائیل د دقیقو بریدونو په اړه چې د ایران د توغندیو او راداري تاسیساتو په نخښه کول پکې شامل وو راپورونه خپاره کړي وو. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې له دې وروسته چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وکولای شول اسرائیل وهڅوي چې د ایران پر اتمي تاسیساتو او د تیلو په زیربناو بریدونه ونه کړي، اسرائیل که څه هم خپل هدفونه محدود کړل خو بیا یې هم پر ایران درون گزارونه وکړل. ایران تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کابل خاروش می ټاکسي چلوونکي وایي په زرګونه افغاني خپلې موټرې رنگ کړې چې په خار کې د کار د نشولې لامل بیرته ندی غټلې. یوشمیر کابل میشي هم له زیړ او سپین نه فیروزي او سپین ته د ټاکسيانو د رنگ بدلول اقدام بي ځای بولی د کار د کرایې د لوړېدو لامل شوې ده. ته طالبان د حکومت د ټرافیک د ریاست وې نجات نواز په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړې.
دغه ټیکسی چلوونکی وای چې لدیار لسکلون رئیس کابل خار کې ټیکسی چلوي او لدیلارې د خپلې کورنۍ لپاره روزي ګټي، خو هغه د کار لنیشتوالي شکایت کوي. وای لڅو میشتو تیری دورست هم هغه 15 افغانۍ چې د ټیکسی د رنګ او د موټر د نور ترمیم لپاره یې لګولي بیرته ندی ګټلی. هغه چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
کار نیست، مردم بسیار مفتاد
کار نشته، خلق دیر اڑ دی مخ کی خو خلق با ټیکسیانو کې ګرځیدل، خو اس کار روزګار نشته، د خلکو اقتصاد ډیر خراب شوی دی. په یو کال کې د موټرو د رنگولو پیسې نه پیدا کیږي.
په کابل کې اوبل ټیکسی چلوونکي صدیق الله هم ورته شکایت لدی.
باوجود له دې چې موږ موټران ټیکسی کړل رنگ مکړل، حکومت اسفانه نن ورځ برته دغه ته درېدلی چې خپل موټر شخص نه خپل خرج کما او وکولای سم برته خپل پیسې لاس ته راوړم.
په کابل کې یوشمیر موټر پلورون کې تاییدوي چې د کار او روزګار د کمښت لامل یوشمیر موټر چلوونکي خپلې ټیکسی موټرې د خرڅلاو لپاره وروړي. یو موټر پلورونکی عبدالقهار ازادي راډیو ته وویل
زیاتره خلک چدی دا شخصي موټرونه چدی دا کله چې دولتي وظایف نه خلاص شدا خپل موټر ټکسي کړه او هغه چدی دا کار باندې شي کوي زیاتره خلک ته د بیکاری د لاز نه دا ټکسي نه خپل خرچ وي
دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو د حکومت د ټرافیک ریاست د تیر مریض کال په سور میاشت کې ټولو ټکسي چلوونکو تامر کړي و چې د خپل موټر رنگونه له زیړ او سپین نه فیروزي او سپین ته واړوي د دې وروسته یو شمیر ټیکسی چلوونکو شکایت وکړ چې د طالبانو حکومت په کابل کې یوازې له یو شرکت سره د ټیکسیانو د رنگ د بدلولو تړون کړی چې بیا یې لوړ د چي دوی نشي ورکولای په همدې حال کې د کابل یو شمیر خاریان وایي خای همدا لامل وي چې په وروستیو کې د ټیکسیانو کرایې لوړې شوې دوی وایي حکومت دې د دې پر ځای چې د ټیکسیانو رنگ ته پام وکړي باید د کرایې د کمولو هڅه وکړي د کابل خار دوه اوسیدونکو میر احمد او فتی محمد
خلک ډیر بیچاره دي اقتصاد ډیر خراب دي سم روزګار کنه دي د دې نه مونږ ځران سو کو بد دنه بد کرای ځان شي
یک ډرایور مصرف دشته بشه
کله چې موټر چلون کوي پیسې د موټر پرنګ مصرف کړي نو تبن کرای لوړوي چله دې کار سره د خلکو اقتصادي وضعیت نور هم خرابيږي
بشتر له وخت شو
د کابل خاریان وای ټیکسی د کابل خار په بیلا بیلو لارو او لینونو کې له هر کس شل ډیر شوم سلويخت افغاني کرای اخلي چې د خلکو لوسه وتل خبره ده په دې اړه د طالبانو د حکومت د ټرافیکو ریاست ویان نجات نواز د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي خو لدی وړاندې د ټرافیکو د ریاست مسولینو د ټیکسیانو لپاره د پوخانی رنگ لرل دی او ځانګړي کوټ نشټواله بللو دراپونونو لمخې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د ټیکسی موټر رنگ تور او سپین ورسته په ژیړ او سپین بدل شو خو واک ته د طالبانو ل بیا ځلې رسید ورسته ورته سپین او روخانه فیروزي رنگونه وټاکل شو
هلمند کې یو محلي سوداګر د سلګونه بي سرپرسته پښمن لپاره وړي خوانځي جوړ کړی دی د خوانځي چې د جګړې لپاره بي پالنه شوی یو مشمن ته د ذکر د جون هلي بیرته تر لاسه کول فرصت برابروي د ټولنې په کچه سټایل شوی دی نور چیزات پراپور کې
په هلمند کې د یو بي ساري نوښ پترڅ کې یو محلي ځایي سوداګر د سلګونه بي سرپرسته مشمن لپاره وړي شوونځي خلاص کړي دغه شونځي کې چې اوس مهال 155 جون او هلکان په ذکرو بوخ دي د ځایي سوداګر محمدي ساو مری لوري جوړه سوي
امر خلای ساده او د اټمان لپاره پټي مو هغه کې چې په بازار کې وسی ځای مو ترانسپورټ لري مټر ورچی د کور د مخ څخه یې کې مکنجلی کال کې هغه سپری درس ورته وي بکر هغه او اټمان چې د ولسوالو یي هغه بیا مو راځي په میاش کې دوی شپې اجازه ورکړي مسارف ټول پرلیا سیستم ورته دا سیستم دا وستر لیلیه 2500 موږ لیلیه واځي در او 1500 ناریاله رچې جوړه چې 2500 کې اوس د لیلیه شمیر زر نه پرترس
په هم دی حال کې غزد کوون کې چې په دغه شونځي کې زده کړی کولې خوښ دي او وای چې د زده کړو هیلې لرلې خوننی ارمان پوره سوی دی احمد د هم دی شونځي یو زده کوون کې دی وای پلاری تیری شل کلینی جګړې ورڅخه خاخېستي او اوس خوشاله دي چې په دې شونځي کې زده کړی کوي
ورکه جنرال مام نه دلونه چې کله به چې ما باندې ورولې د چغد کړې به کوونه مام جنرال مام دلونه چې زده کړې زمينه یې ځای برابر کړې خو مشته بارو مام محمد سا دا زمينه ته برابر کړې چې ترانه مې نشم د تاسو په لیلې کې اوسې شو منظم ځای لرو دا دوه منځره کټه ته جوړ کړې دي په یو منځر کې اوسې په بل منځر کې زه اوسې ما هغه سي ماغه منځل خپل ځان څنګه چلري چې خپل سامان ته پښ کول نکو او پاکه زاد د خوراکي توک
سخرا کې درې وخت منظم غذا باندې زاهد د همدې شوونځي یو بل زده کوونکې دي دی وای نه یوازې درسونه ورکول کیږي بلکې په خوراک او ترانسپورت کې هم ورته اسانکیاوی برابرې سوي دي
لار مې پاسوي دي چې مې ما د کندهار او پنجوایي ولسوالۍ مې دلته راغلم چې په مریا کوونځي کې زده کړم خپل مشه دي د شپې د پای د لیراسو مطالعه لرو درې وخت د درسو زمينه لرو د خوب ځای لرو د درې وخت ډوډۍ د خوراکه څوک زمينه برابر درته همدارنګ د ساتيري ته پرهیز ځای ته معلوم دي د چې مریضان څوک کچنی کغاچی شپخانه ته مبیاي
په هلمند کې د طالبانو د پهونې ریاست رئیس مولوی محمد یواز انصاری د دې شوونځي ملاتړ کوي او نور بنسټونو ته هم بلنه ورکوي چې د زده کړو په برخه کې خپل مسولیت تر سره کړي
د هلمند په ولایت کې کوم شوونځي او یا درو نیتام د کمجلس او د خاص ترسو مرزنه مننه کوم چې خوشاله یو چې خپل د وطن بچانو ته خدمت کړی دی او غواړو چې زموږ د وطن نور تجاران هم په دې بحث کې کومک وکړي او خپل د وطن بیا د یتیم شاګردانو دپاره داسې خدمات وړاندې کړي. موږ ځینې مننه کوو.
په هلمند کې د بې سرپرسته ماشومانو لپاره د دې وړیا ښوونځي جوړېدل د ښوونیزو خدمتونو په برخه کې یوه مهمه او د ستایلو وړ لاسته راوړنه بلل کېږي.
د زهر کاران خبرونه هم درته لرو. خبرونه